سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې په رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره که څه هم د متکی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي. دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو، د ناټو فوجیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزي حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت وو، په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او هغه دواړه ولسمشرانو به هم وخت په وخت باندې پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبرې خسته دي. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبره تللی ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زموږ طالبان موجود دي او اغي راضي په دې طرف باندې
حمله کوي. بلیم گیم چورته وای دي، ملامتۍ لوبه.
بالکل. نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده، سو پوری چې د متکی سے سفر دے هند ته، لکه څنګه چې ما وی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دښمنی لري، یو بل ته په خستر غبانې نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخوای غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو به ظاهر د خوشاله نه. خصوص پوری چې د دې حملو تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکا، نو زه نه غنم چې کنه دا حمله د اغي ردی عمل دی، بلکې د دې ردی عمل دا د دې پر ردی عمل کې شوی چې تاسو وګوره، نو دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورم قبایلی ضلعه کې، او د اغینه وړاندې یو حمله شی و په کورم کې د پاکستان د پوز په کلا باندې. کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د پوز یو دستر وانه او هغه کلا ته ورتل په کورم کې، او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونه په دی باندې یو حمله وشو، او په دې حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دی دا وژل شول، بلکې په دې کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم وو، لیفټیننت کرنل، او یو پکې میجر هم وو. نو دغه د دې د حملې چې اصل کې شوې درې پر دې عمل، او د دینه مخ کې تاسو وګورئ په جنوبی وزیرستان کې یو بریټ شو، اغه د سړک د غاړي بمی چودنه و، او په اغه کې د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شي، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن د تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شي.
او دا سوال دی، مګر تل چې دا نه پوښتنه چې د نن حملې په باب نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده او یو لس کسان وژل شوي دي، د دې حملې په باب یو څه اضافه شرح راکولی شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبی وزیرستان کې، کم چې مونږه ټي ټي پی بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې اغا د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خود دې برخه نه ده، اغا د حافظ ګلبادر ډله ده، او اغا بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دینو دا بیا الته د پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمې پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې چلته د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي، ځنګلونه دي، او بل د افغانستان سره یو خوا بل خوا ډیر زیات لارې دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د اغې لپاره پټېدل چې دی هغه ډیر ګران کار نه دی. نو د اغې د وجې نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې دا اولنې حمله نه ده، بلکې د دې نه مخکې یو دوه واري حمله وشوي. بیا څو ورځې مخکې تاسو به کتلی چې هم د دغه حمله په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو او د هغه بمبار په نتیجه کې تقریبا 11 کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغه کې مړه شو چې په هغه کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډیره زیاته نا آرامه ده. په یو وخت کې مومند او باجوړ وو خو باجوړ مومند کې اوس دومره مشکل نشته خو تیرا کې خبره بر مشکل
او په نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشه نه دي بلکې پوځ دی.
په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د هغه ځای نه وسلوال دي او ستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه، د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې هغه ځایونه صفا اعلان کړ نو بیا دی تیرا ته هم راغله او تیرا سیمه هم دی خالي که. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوی. کنه یو وخت داسې وو 2008 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او هغه لشکر اسلام بلل کېده، یو بل ډله وه هغې ته به توحید الاسلام وي. نو هغې د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوست ته کوم مشکل نه جوړو بلکې هغې به په خپلو کې جنګېدل. یو چې ونو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جوړ
په خپلو کې د ډلو ترمنځ اختلاف
نه، د ډلو ترمنځ جګړه و خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس دا خو اوس تحریک طالبان پاکستان ال تراغله دي اغی د پاکستان په پوز باندې حمله کوي.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه مشر ایڈیٹر داؤد خٹکو چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبريال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړیږي، نو جمع روان د جمع نږدې زموږ په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه ملنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګيري دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مه د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 490 زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځ ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې ورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغو زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختو نه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، که نه دا روان ژمی او په دغو خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 400,500 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کور وی چې څوک په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونې ورستای راپور. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبیعي آفتونو او د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو له کبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستي کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دی وایي زه له ژونده ډېر ستړی شوی، دوه لورګانې او یو زوی مې ناروغان دي، کله کله له ځان سره ناست یم خو خپلې ګوتې شمارم، دا مې عادت ګرځېدلی. کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو د رکاتونو شمېر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت مې ښه نه دی. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي د طالبانو له لورې د ښځو نجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره تر ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستۍ کلونو کې طبیعي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې په وروستۍ زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10مه په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پیښو، شخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 5 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د رواني ستونزو یو شمېر روغتیا پوهان وایي رواني ناروغي ډېر وخت چاپیریالي عوامل لري او د دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره ورزش، پراخه مطالعې، له ملګرو سره ناست او یو شمېر نور کارونو ته مخه کول اړین دي. ارواپوه وحید نورزاد ازادي راډیو ته ویل
یک موضوع جنیتیک میتونم
دی وای جنیتیکی مسله هم ده خلبه د مرغه په افغانستان کې تر ډیره عوامل چاپیریالی دي لکه فقر بیکاری د طالبانو محدودیتونه از زده کړو کار او روغتي خدماتو ته د لاسرسي نشټواله د ټولغه مسایل دي چې د ټولنې ټول وګړي په ځانګړي ډول ماشومان مېرمنې او د لوی عمر کسان اغیزمنوي د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دغه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغه دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په چیر په هیوادونو کې چیرې چې لسیزو جګړو پر اخیزي پریخي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي په راپور کې راغلی و چې دا ننګونی آن د افغانستان د ماشومانو ترمنځ هم موجود دي پوروستي وکي د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف په اوراف پور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 15 ولس کلونو ترمنځ به هر څلور ماشومان کې یو له اندېښنې ویره څخه رنځولي او په دې هیواد کې له هر وو ماشومان څخه یو شدید خپګان تجربه کوي دا په داسې حال کې چې بیلابیل نور نړیوالو ملي بنسټونو هم پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکرو سره د دې هیواد د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه خوده ده
د راپورونو برخه هم دومره و درنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زكون کو ته وړاندې کوم هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو 13 ورځې په لوس کې دی او اتلې زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ نن ورځې یو ځل بیا تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو مخکې لدینې چې تاسو لوست پیل کوم له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هله لرم چې باید خپل زنو سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي مواد د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړئ اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوکی ده ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ دی او څنګه یې وکولای شوی خپل مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابت کړي ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و حمیره ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره ادیبه پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه نموړې د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود لولوچی حمیره ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتور و بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړی دي د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف شاعر او د علم خواندو یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و د ژوند پیله حمیره ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل شو بلو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه یعنی پوځي شخص و چې کله دا دوه کلنه سوله د دوه کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل شو مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا دوه کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی شي د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف وو. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړی وو. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر تر څنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند تر څنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار پخپل په پوسټ کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه، د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لارې څخه دی وکولای سپلای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال و، هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسي وياست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه پخپل د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدرمنو درونو زكون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس فهم دنن ورزی درس موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنا او کوللی زكون کی برترو خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خوشو کوللی زكون کله کسرنګ چیز مرستاس دنن ورزی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوندینو افغان مشهور مرمنو وو پیشنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کو لکه څنګه چې پتیر لوست کی مروته سود مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبستله چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات د خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو ورځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع معصومه عصمتي وردګ ده. لولو چې معصومه عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. معصومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه معصومه عصمتي وردګ په 1900 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي معصومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1900 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د معصومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې معصومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې معصومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې معصومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي. یعنی خپل ماسترۍ یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د معصومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواڅخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدله په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلیز زلی کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولو، په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو مخکښه او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی، او همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخه ترزو هلمند يم چې تدیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و سډول شخصیت وو کوم قرونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرتره سوال وو واقعا هم یو وزړوره افغان اتل میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې ولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی ورداک ژوند سډول وو د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بحرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی ورداک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مړ شول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې امرسپل او همالته خاورته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف مزده کړی وي اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې تمې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چې دی معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنه زکون کو باندې ورځي لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې تاسو ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هرې د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې در سره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاد نن ورځی درس هلمند يم چې په یو سبا نه پوسی او سيږي د نن ورځی د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
کې چې شستر کو سره جنت جنت جنت